دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د پنځم بیا زیارت راز او د 2014 میلادي کال د سپتمبر اوله نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې به د چمن او بولدک پر لارې سربیره درته په د پاکستان په سینټ کې د یو بحث او سره د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او افغانستان په اړه یو شمېر راپورونه درته واورو خو تر هر څه وړاندې ورسیږي مجید بابر ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
ستړي مشي لومبې د مشال د خبرونو سرټکی د دوه هفتو د بندیز نه پس د چمن لارا د نن نه د تګ را تګ لپاره پرانستل شو پاکستان برتانیې ته د سیاستوال الطاف حسین پر ضد ثبوتونه ورکړي دي جان کیری په پاکستان غږ کړی چې د سختري د ډلو پر ضد سختي کاروایانه وکړي او ستمشال د خبرونو تفصیل تیر ورځ د پاکستان او افغانستان د چارواکو ترمنځ د کامیابو مذاکراتو نه پس نن د چمن لاره د تګ راتګ لپاره پرانستل شو دغه پول افغان لوري ته د احتجاج کوونکو لخوا د پاکستاني بیرغ د سوځولو نه پس تړلی شوی و د پاکستان نیمه پوځي ځواک فرنټیر کور تیر ورځ وویل چې دغه پوله د سوارلو سوورو د بندش نه پس نن د تګ راتګ لپاره خلاصه شوه فرنټیر کور وویل چې تیر ورځ د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د کامیابو مذاکراتو نه پس دغه پولې د پرانستلو پریکړه وشوه نن مشال ریډیو سره په خبرو کې د افغان پولیساتو ځواکونو کرنل محمد علي داوري وویل
نن سهار دروازه پر و بجې باندې لکه څنګه چې په خوا خلاصېدله په ما تاکلی او معین وخت باندې دروازه د ترافیکو په مخ باندې خلاصه شول او اوس وګورو مرور د خلکو او موټرانو جریان لري موږ شرطونه د هیچا شرطونه نه منو هغه مسایل مطرح شوي دي چې هغه د دواړو طرفو د خوا څخه منل شوي دي چې باید یو دبل بیرغ او یو دبل د مشرانو انځورونو ته پکاوی ونیسي هغوی ته احترام وسي
بلخوا پاکستان انټرنیشنل خبری ایجنس وایي چې په مذاکراتو کې د بیرغ سوځولو په اړه د افغان لوري لخوا د لیکلې معافی نه پس پاکستان د دغې پولې د پرانستلو ته رضا شو تیر ورځ د سند صوبایي حکومت ویان مولا بخش چانډیو د وزیر اعلی مراد علي شاه په مشرۍ کې د اپیکس کمیټې د غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د دینی مدرسو د رجستر کولو فیصله حتمی ده او چې څوک هم په دې نیوکه کې کوي د هغوی اندېښنې به ډیر زر ختم کړل شي
یہ اٹل فیصلہ ہے رجسٹریشن ہوگی اس میں جو جماعت
دیوی دہاتمی پریکڑا چھ مدرسے بار رجسٹر کولے شی او چھ کوم مذہبی گوندنو پہ اندیخنی سرگندی کڑی دہاغی د ختمول لپاره ہسی روانی دی او ضرب دغ ٹول پ متفقہ توگا پدی قانون عمل کئی
متفقہ انداز سے اس قانون پہ عمل درا بتایا
د مدرسو د رجستر کولو قانون جوړولو فیصله د اگست پر 28مه د سند صوبې د کابینې په غونډه کې هم شوې و خو د ځینې مذهبي سیاسي ګوندونو په خصوصي توګه د جمعیت علما اسلام فدرحمان ډلې لخوا په دې فیصله سختې نیوکې مخې ته راغلې وي او دا یې د مدرسو پر ضد د بهرنیو ملکونو ایجنډا بللې وه د پاکستان د داخلي وزارت وایي چې دوی د برتانیې نه د هغه خودساخته ضلع وطن سیاستوال الطاف حسین پر ضد د کاروایۍ غوښتنه کړې ده چې تیرونۍ د هغه د اشتعالي تقریر له وجې په کراچۍ کې بلوي شوې وي تیر ورځ یاد وزارت وویل چې دوی برتانوي چارواکو ته بخنه غواړم تیر ورځ یاد وزارت وویل چې دوی برتانوي چارواکو ته د الطاف حسین پر ضد داسې ثبوتونه ورکړي دي چې ترې د پاکستاني برتانوي او نړیوالو هغو قوانینو خلاف ورزي شوې ده چې له مخه یې په کراچۍ کې تشدد راپارېدلی او د دغه هیواد لا اینډ آرډر یې اغېزمن کړی و تیر ورځ د پاکستان وزیر داخله په پاکستان کې د برتانیې های کمشنر ښاغلي تامس ډریو سره ملاقات هم کړی دی خو یاد وزارت دا نه دي ویلي چې آیا دواړو مشرانو د الطاف حسین په اړه څه خبرې کړي دي او که نه د لوګر والی وای په سرخ ولسوالۍ برید د شپږو برید کوونکو په وجل کېدو پای ته رسیدلی دی. محمد حلیم فدایی د مشال لیلو افغان څانګې ته وویل چې په دې حملې کې یوازې یو پولیس ټپي شوی او اوس مهال افغان ځواکونه د سیمې د تصفیې په پلان بوخت دي. نوموړي زیاته کړه چې په دې حملې کې 12 نور وسلوال هم ټپیان شوي دي. وسلوالو نن سهار له یوې انتحاري حملې وروسته د لوګر په سرخ ولسوالۍ برید وکړ. د لوګر د ولایتي شورا رئیس سید قریب الله سعادت مشال لیلو ته وویل چې په دې حملې کې یو د ملي اردو سرتیری وجل شوی او د سرخ امنی قماندان په ګډون درې افغان سرتیري ټپیان شوی دي. د افغان طالبانو ویان زبی الله مجاهد د برید ذمواري منلې او ویلي چې په دې برید کې یو ګڼو افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې، خو ځایي چارواکي دا دعوا نه مني. د امریکا وزیر خارجه جان کیری په پاکستان غږ کړی چې د هغو مقامي سخت دریځو ډلو ځالې دی لمنځه یوسي چې په سیمه کې د امن بشپړېدو پر مخ کې خنډ اندي. هند ته د خپلې دورې په دویم ورځ ښاغلي کیری تیر ورځ زیاته کړه که څه هم په نږدې څو میاشتو کې د څه پرمختګونو باوجود پاکستان له پکار دي چې په خپلو سرحدونو کې د پټو ترهګرو پر ضد سختې کاروایانې وکړي. هغه وویل چې دا څرګنده خبره ده چې پاکستان به دغه دنده ترسره کوي او لکه د طالبانو سره تړاو لرونکي حقاني شبکې او لشکرې طیبه غوندې د مقامي ډلو چې سخت دریځ فعال فعالیتونه کوي پر رد سختو عملیاتو ضرورت ده. د برازیل مشرانو جرګې ولسمشره دلاما روسیف له ولسمشره لرې کړه. سینټ ولسمشره په مالی بجټ کې په لاسوهنه تورنه کړې ده. تېره ورځ یو شپېته سینټرانو د روسیف د مواخدې په حق کې رای ورکړې، خو شل تنو له دې دعوې مخالفت وکړو. له قانون سره سم که چېرته د سینټ له دریو دوه برخې د ولسمشر یا ولسمشرې په مخالفت رای ورکړي له دندې لرې کېږي. تر دې پرېکړې وروسته روسیف په ټویټر کې ولیکل چې نن هغه ورځ ده چې یو شپېته نارینه چې اکثر یې تورن دی او درغلی کې ککړی دي د 45 میلیونو برازیلیانو رای پر ډیران وغورځولې. او وروستۍ خبر دا چې له امریکا څخه کیوبا ته وروسته تر نږدې نیمې پیړۍ لومړی تجارتي الوتکې سفر وکړ. جیټ بلو 358 الوتکه پرون سهار له فلوریډا ریاست والوته او نږدې یو ساعت وروسته کیوبا ته ورسېده. په دې الوتکه کې د امریکا د ترانسپورټ د وزیر انتونی فاکس او د الوتکې د 15 تنو عملې په ګډون یو نیم سل سورلی وې. د 2014 کال له دسمبر را په دې خوا امریکا او کیوبا هسی پیل کړي دي چې اړیکې معمول ته راولي. امریکا په هوانا او کیوبا په واشنگټن کې سفارتونه هم پرانستي. د مشال د خبرونو پای او په تاسو د موسم حال او د کرن شوبې زموږ د همکاري رفت انجم نواوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 105 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او په 104.90 روپۍ خرڅیږي. یو یورو په 104.80 روپۍ او په 111.50 روپۍ. یو درهم په 28.80 روپۍ او په 28.50 روپۍ. یو پاؤنډ په 108.10 روپۍ اخیستل کیږي او په 108.10 روپۍ خرڅیږي. یو ریال په 19.92 روپۍ او په 19.99 روپۍ. یو افغانۍ په 1.05 روپۍ او په 1.06 روپۍ. په یو پاکستانی روپے 288 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 292 ایرانی ریالونه خرڅیږي. او اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه سبا له په پیښور او بنو کې د خال وریځو سره په ځینو ځایونو کې د باران امکان دی. په کوټه کې به هم خال وریځ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات د جهار سبا له 6.5 سانتي ګریډ او کم نه کم 1.5 سانتي ګریډ وي. په بنو کې به زیات نه زیات 7.5 او کم نه کم 1.5 سانتي ګریډ او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2.5 سانتي ګریډ او کم نه کم 1.5 سانتي ګریډ وي.
اسمو جغل مشال رادیو سخاوري پروان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. څوارلس ورځې وروسته په چمن کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دروازه نن سهار پرانستل شو. د افغانستان د سرحدي ځواکونو یو مشر کمانډان محمد علي داوري په دې اړه وایي
د دواړو طرفو د خواته منم سوي دي چې باید یو د بل بیرغ او یو د بل بشرانو انګورونو ته سکاوي ونیسي.
د پاکستان د بشري حقوقو قائمه کمیټي په بلوچستان کې د خراب سو مړو د ډي ان ا ټیسټ کولو لارښوونه کړې ده. د دې کمیټي غړی فرحت الله بابر
چې څومره داسې مسخ شو ده لاشونه برابر شوې دي د هغې مونږ ته پوره تفصیل تیرو دوو کالو کې هغه مونږ ته راکړي.
ټاکل شوې ده چې د امریکا، هند او افغانستان مشران به دوه اونۍ وروسته په نیویارک کې لیده کاته کوي. د افغان ولسمشر ویان په دې اړه وایي
پر مشترک همکاری و مبارزه در توریزم و مشترک اقتصادی همکاری باندې بحث درو.
او په پاکستان کې مېشت مازور افغان کډوال وای د ملګر ملتونو د کډوالو اداره دی له دوی سره ځانګړي مرستې وکړي.
انشاءالله دا خواست کوو چې موږ مازور ته یو مختلف دغه اعلان کړي چې افغانستان اقتصادي مشکل سره مخ نشو.
د پښتو ژبې د نامتو غزلګو شاعر پروفیسر رحمت الله درد د مړینې په اړه راپور هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک پوله د څوارلس ورځو وروسته نن بیرته خلاصه شوه. د پولې پر خلاصولو د دواړو هیوادونو تجارانو خوشحالي څرګنده کړې ده. دغه پوله د اګست پر اتلسمه نیټه بند شوې وه چې له امله یې د پولې دواړو غاړو ته په سلګونه لاریانې او کنټینران درېدلي وه او تاجرانو ته لوی مالي زیان اوښتی و. په دې اړه نور حال کړي څخه د مشال رادیو خبریال ایوب ترین راپور کوي.
د پاکستان او افغانستان د سرحدي اسکر له لوري د تجارو مسافرو د حفاظت لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي او یو قسم بل څه قانوني اسنادونه ایله کوي. په دې اړه د چمن ځای خبريال متی الله او مشال ریډیو ته وویل
کوم شکان چې لوړ لوړ شکان دغه د افغانستان تر روان دي باز شکان پاکستان تر روان دي کوم مختلف سامان دي مختلف فال فروش میوجات او تعمیراتي سامان دي هغه سیمن چې او نو د سامانونو چې هغه د پاکستان ضرورتونه دي او د افغانستان ضرورتونه دي. نو نن چې کوم ارشل یا افغانستان ته اوري د دوه خواره اوري مخایده فرنټیر کولې چې کوم هغه هغه شناسکر چې کی او هغه جنرال چیکینګ کی هغه کوم سامانونه د هغه تلاشی اخی او هغه بعد هغه پاکستان د تخو اجازه څخه وته ورکړي.
د متیولا په وینا چې د چمن په تاریخ کې کله هم دغه پوله د دومره اوږدې مودې لپاره نه د تړل شوی. په دې ترڅ کې وادي وګړی علي خان وایي چې د چمن په خلکو کې د پولی د خلاصېدو له امله ډېره خوشحالي راغلې ده.
ولایت د پنجشنبې د ورځې د چمن خلک ډېر ناراض وو او ډېر داسې غټ اخترم پر روان وو. د دې ته ډېر مشکلات مخامخ وو بلکې د خلک ډېر بیروزګار اصول خلکو ته ډېر غټ ستونزې مخامخ شولې. مونږ دا خو خلک هم دا غټول ګوډ کدا دا غول اسنا باټن جیر تر جیر خلاص یا وزم درم خاص خاطر کې الته ولایډ یی راشت تقریبا لخت مزل زره کاسه دا ولایډ شي ګرد وخت باړل روان دي.
د چمن اوس من بول ډاکټر منصور دا غوسته وتړل سو کله چې دا اگست په 13 منېټه د ویش په منډی کې جنوب زایر چانو د باب دوستي څخه د پاکستان کامی بیرغ را شو کړی او بیا ور ور کړی. د چهارشنبه په ورځ د دوړو هوادو د سردي چارواکو د خبرو په پنځم پړاو کې د پولی د خلاصولو پریکړه وسوه. په دې اړه د افغانستان د سردي چارواکو لوړوت په مامور کرنل محمد علي ازادي ریډیو ته ویل دي
موږ شرطونه د هیچا شرطونه نه منو، نه په دې کې شرط ځایږي، نو دا د شرط خبره ده. فقط هغه مسایل چې موږ د دولت او د پاکستان د دولت په ګټه وه او په بین المللي قوانینو کې باید هغوی رعایت موږ وکړو او دوی وکړي، هغه مسایل مطرح شوي دي چې هغه د دواړو طرفو د خوا څخه منل شوي دي چې باید یو د بل بیرغ او یو د بل مشرانو انځورونه ته پکاوی ونیسي، هغوی ته احترام وسي.
د چمن او سپین بول ډاکټر منز پر پوله هر ورځ د لس څخه بیا تر 15,000 پوری خلک ته ګراته کوي. په دوی کې زیاتره د چمن هغه تجار دي څوک چې د سپین بول ډاکټر ویش په منډي کې دکانونه او مارکیټونه لري. د دې ترڅنګ د افغانستان څخه د علاج لپاره زنانې او ماشومان هم و پاکستان ته راوړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوریده. پاکستان د بشري حقوقو قائمه کمیټه په بلوچستان کې د خراب سوو مړو د ډي ان ا ټیسټ کولو هدایت کړي او ویلي دي چې د پولیس محکمه دې په دې لړ کې ضروري ګامونه پورته کړي. د کمیټې د وګړي سېنټر فرحت الله بابر په وینا 250 کسان د بلوچستان له داسې سیمو څخه ترلاسه شوي چې هلته د پولیسو عملداري سته. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال رابعه اکرم خان راکوي.
مشالیډیو سره په خبرو کې د سېنات د بشري حقوقو د کمیټې غړي سېنټر فرحت الله بابر اوویل چې د سېنات د بشري حقوقو قائمه کمیټې ته ویلې شو چې په تیر دوه کالو کې 250 مسخ کړی شوی مړی ترلاسه شوی وو او دغه کسانو په اړه د خپل خپلوان لخوا پوښتنه هم نه ده شوی، کما چې د اندېښنې وړ خبره ده. خپل خبرو کې سېنټر فرحت الله بابر زیاته کړه چې د 250 کسان د بلوچستان د سیمو نه ترلاسه شوی چې چرته د پولیسو عملداري شته. دا هم اوویل چې په کومو علاقو کې د پولیسو عمل دخل نشته نو هلته به د دې شمیر سمروي.
یو کوم وخت دا ویلی دی چې د ای او د بی ایریاس په دواړو کې چې څومره داسې مسخ شده لاشونه برامد شوي دي د هغوی مونږ ته پوره تفصیل تیرو دوو کالو کې هغه مونږ ته راکړي. ورسره ورسره د هغوی باره کې چې چا خلکو ایف آئی آر درج کړی نه دی، نو ریاست چې ایف آئی آر درج کړی دی د هغې ایف آئی آر کاپی مونږ ته هم راکړي. د هغه ټولو کیسز کې هغې راته کاپی مونږ ته هم راکړي. او درېیم مونږ دا ویلي دي چې آئنده دپاره به ڈی این اے ٹیسٹ به لازم وي، او تاسو به د پارلیمان دا کمیټي با خبره ساتئ چې دا دا دادا خلکو لاشونه برآمد شوي دي په فلانی فلانی ځای کې، او موږ دا ڈی این اے ٹیسټونه کړی.
یاد دی وی چې د بلوچستان د پولیسو محکمې مشر تیر ورځ د سینټ د بشري حقوقو قائمه کمیټې ته ویلي وو چې د مسخ شوي مړو په اړه چا هم په متریکه تاڼو کې درخواستونه نه دي جمع کړي. د بلوچستان پولیسو مشر دا هم ویلي چې په بلوچستان کې د ډي ان اي ټیسټ سہولت نه دی موجود، او دا اعتراف یې وکړ چې موږ ډي ان اي ټیسټ په لاهور، کراچۍ او اسلام آباد کې کولای شو. سینټر فرت الله بابر په وینا چې دا معامله اوس پارلیمان وجهه کړې ده، نو هیله ده چې د شناخت لپاره ډي ان اي ټیسټونه وشي.
چې د کوټه کې د کلاند صحنه د هغه کې د خودکش بمبار ډي ان اي ټیسټ لپاره اسلام آباد ته وړل، دا خو کولای شي، خو ولې نه کول اوس پورې؟ د دې وجوهات ته مونږ پته به ولګل چې د دې وجوهات کې داسې خلک ملوث وي چې هغوی په خپله دا شعر او کوکړې هغه مو سرګن شي، او که د پولیس نه اهلي وي هغه هم پته ولګي. نو زما خپل دا خیال دی چې نن نه پس به پولیس یاد کړم دا ټول ادارې په داسې کیسز کې د ډي ان اي ټیسټ نه انکار نشي کولای. ډي ان اي ټیسټ به وي کوي ځکه چې کبي نکړل. دا خبر اوس پارلیمان ته راغلې ده، پارلیمان څه تکړه ده، او سپریم کورټ هم د دې خبرې هدایت ورکړو سمو د مخ کې چې تاسو د ډي ان اي ټیسټ کوي.
د بلوچستان د بيدرګه کسانو د خپل خپلوان تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز 13 میاشت غوښتنه کړې و چې د بيدرګه کسانو معلومات ترلاسه کول لپاره حکومتي کمیشن د تحلیل کړي شي، او د یو حاضر سرویس چارج مشرے کی دیو کمیشن جوړ کړی شي.
دا مشال ریڈیو دا
زموږ غل مشال ریڈیو خاوري د خبر پرتوخه حکومت هغه تعلیمي پروګرام د بندولو فیصله کړي چې تر مخه به غریب انجونو ته تر لسم جماعت پوري وړیا یا بیل پیسو تعلیم ورکول کېدی. دا پروګرام تیر صبح حکومت پیل کړی وو چې اوس یې د خیبر پښتونخوا نوی حکومت د بندولو پریکړه کړې ده. په دې اړه نور حال پېښور د مشال اړیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
دا روخانه پښتونخوا په نوم دغه پروګرام د عوامي نېشنل ګوند حکومت پیل کړی وو، خو د تعلیم د محکمې چارواکي وایي چې تیر حکومت د یو شمېر شخصي سکولونو سره غریبو جنکو ته د مفت تعلیم ورکولو چې کومه لوزنامه کړې وه د هغې موده اوس سرته رسیدلې ده، او دوی نشي کولی چې دا پروګرام جاري وساتي. په چار صده کې د الیمنټري ایجوکیشن فاونډیشن ضلعي مشر ظاهر شاه پدیړه مشال لاړو ته وویل
کومو پرایویټ سکول سره زمونږ اګریمنټ شوی د درېو کالو، نو هغه اګریمنټ اوس ختم شوی دی. اوس فردر منگا آغا ریکمنڈیشن ہم لیگلی دی سلسلہ کی دا پروگرام بالکل ختم ندی دا پیسی ہمشتا دی پروگرام کی خو صرف دمرا دا چی ما خود تاستوی ہے چونکہ گورنمنٹ پالیسیز دی آغا وقتاً پر وقتاً بلی گرا بلی گی روخان پختنخوا تعلیمی پروگرام دا تیر گورنمنٹ سٹارٹ کردی دی او دا دا کی پی پر طول زلو کی دی وقت سٹارٹ دی
خو بلخوا دا دغی جنکو من دی پلارو نوائی چی دا روخان پختنخوا پروگرام بندولو سرا دا دوی دا بچو تعلیم هم ادری دلی دی ځکه چې په کوم شخصي سکولونو کې دوی لونو د دغه پروګرام تر مخه ویړیا سبق ویلو د هغه سکولونو مالکان ترې اوس میاشتنی فیسونه غواړي، او دوی نشي کولی چې دا پیسې ورکړي. نو مجبور دي چې خپل ماشومان له سکولونو وباسي. جانزیب چې پترنا فقیر آباد کې اوسیږي او درې لونه روخانه پښتونخوا پروګرام تر مخه ویړیا سبقونه ویل وایي چې د پروژې ختمېدو وروسته خپل لونه واپس په کور کې نه ولې دي.
درې جنې کې زم ما دوه بچي په هم کې دي اوس، او یو په لسم کې کوم ماشومان سکول ته رال نو بي وته وي دا پروژه ختم شوی ده. کوم د پیسه ده
فیس خبره پکې رانه مو خو خپل تعالی غریبانه دي
ځکه چې الکانم دی غویم سبق وي او دلته جنکو دا مونږ شو کوکول
دا اوم جمعه د کون کې امبرین وای چې پلارې د مټو مزدوري کوي، او د ویړیا تعلیمی پروګرام د بندې دوه ورستو اوس نشي کولای چې د دې سکول فیس ورکړي.
زما ابو ډیر زیات غریب دی، دلته کې دی پیس اغستو نو مونږ د سکول پرې غستو. هو بیا را روان شو. زه هم چې خپل تعلیم پورا کړم. جزما ابو هو وای چې تاسو تعلیم خوخته تاسو کړو او چې داس سکول کې وکړي چې هغه کې تاسو پیس نه هني مونږ ډیر زیات غریبان یو مونږ پیس نه شو ورکولې
دا چرسدي القائد پبلک سکول یو له هغه سکولونو دی چې د روخانه پښتونخوا پروګرام تر مخه ورسره یو شمیر جنکو د مفت تعلیم ورکولو لوزنامه شوی و دغه سکول پرنسپل محمود وای چې دغه پروګرام د ختمېدو سره تر سلو زیات جنکو سبقونه پرې خو دي
مان سره تقریبا 300% د 619 پورې پروجیکټ کې اوس پکې تقریبا 100 زیاتو کسانو پرې خو 180 پورې موږ سره سترین پاتې دي از وی مین وجه دا چې ګورنمنت موږ له پیس راکاو او هغه نه راکې چې زمونږ یو نیم کال چې موږ له ګورنمنت پېمنټونه کوو اوس د دینه په زمونږ نشو کولې
دا تعلیمي پروګرام د بندولو فیصله پاړم دا تعلیم صوبای وزیر عطیف خان او بیا دغه پروژه مشر جاوید اقبال سره د خبره هڅه وکړه خو د نوموړو سره رابطه ونه شوې خیبر پښتونخوا د جنکو د تعلیم په حواله د پاکستان د رستوپاتې سیمو څخه دی چرته چې د جنکو لیک لوت شره د هلکانو په نسبت ټیټه ده شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري د خبر پرمخ حکومت په شخصي او سرکاري روغتونونو کې د غریب ولست درمن لپاره د صحت انصاف کارت په نوم یو پروژه پیل کړې ده دا کارت لرونکي کسان د راتلونکو دوه کلونو لپاره تر 1000 روپۍ لګښت لرونکو ناروغي وړیا علاج کولای شي د سپه حکومت په وینا صحت انصاف کارتونه په ستر پښتونخوا 50% آبادی ته غزول کیږي په دې اړه نور حاله پېښور د مشال رادیو خبريال خالد خان راکوي
خیبر پښتونخوا کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په دې محل اول چې د صوبې سرکاري روغتونونو حالات ښه کولو سره سره د دوی حکومت به اوس 50% آبادې ته د درملنې لپاره د صحت کارډونه ورکوي د کوم تر مخه یو مریض په شخصي یا سرکاري روغتون کې خپل علاج ویلیا کول شي دا شروع پورز د پیښور په یو ځای هوټل کې د صحت کا انصاف کارت په نوم د پرانستي دستور کې عمران خان اوال چې د دوی حکومت زیات تر پنګا د انسانانو د پرمختګ او د ادارو د پیاوړتیا لپاره مصرف کوي او عام اولستا د تعلیم او سیاست اسانتیاګانی ورکول د دوی حکومت په درجهاتو کې شامل دي د سیاست کارت د مخکنه د پښتونخوا په سلورو ضلعو یعنی مردان ملکن کوټ او چترال کې د ازمیخ پتوګه پیل شوی او اوس به د چارواکو په وینا د صوبې 50% آبادې غزول شي دا کوم لاندې دا یو کورنۍ اته غړي تر 3 لک روپو پورې علاج کول شي په دې محل د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل
کبي کبي مجھے پریشان بھی ہو جاتا ہوں کہ مجھے ایسا صوبہ ملا ہے
کلا کلا ز پریشان هم شم چې ماته داسې صوبه ملو شوې ده او دا ز چیلنج کوم چې هیڅ یو تیر حکومت سه نظام جوړ کړی وي سه ادارې ټکړې وي سه اصلاحات یې راوړې وي یا سه قانون یې جوړ کړی وي چې نظام په خشي ز اورم چې دغه سیاسي ګوندونه وایي چې دوی ډیر کارونه کړی دي خو زه ورته وایم چې د غریب او عام سړی د پاره دوی سه کړی دي دا سیاست کارت باندې لوی نیوکه دغه مخه تراغلی دي چې صوبای حکومت دا د لپاره سر درجه بندي نه دکړي او د مخکنه د بنظیر انکم سپورت پروګرام اخیستون کې دغه کارت او سانتیاګانه حاصلول شي خو بیا د سیاست محکمې سیکرټری عبد مجید پدیکلا وایي
د بنفیشریز د پاورټی انډیکس سروي نه دي او ماغه سروي بنظیر انکم سپورت پروګرام هم یوز کوي آی 16 پی ایم ٹی پورې کوي مونږ اوس 24 پی ایم ٹی کا اوماغه سروے به مونږ یوز کوو کله پورې چې حکومت بل سروے نه کړي چې کوم بالکل ٹرانسپیرنٹی کا اوس مونږه ذاتی تور باندې خلک اچول شروع کو نو دینه باندې پروگرام افادیت خراب شي
دا یادونه دا چې دا کارت حاصلونکي تبا د علاج په دوران کې د 3 ورځې لپاره په هسپتال کې داخل مریض ته 2500 روپے ورځ او دغه شان حامله زنانو یا د ماشومان په بیماری کې زنانو ته د هسپتال نه کور ته تلو لپاره خرج هم ورکول شي خالد خان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اوس د کراچی پر لور د پاکستان د سنسوبې سیاسي او پوځي مشرتابه د دین مدرسو د راجستړولو پریکړه کړې ده په دې اړه تیر ورځ په کراچی کې د وزیر اعلی مراد علي شاه په مشرۍ کې د صوبای اپیکس کمیټي غونډه وشوه چې گورنر کور کمانډر او نور چارواکو ګډون پکې کړی وو نور حال محمد عمران راکوي
د سند صوبای حکومت ویان مولا بخش چانډیو د اپیکس کمیټې د غونډې وروسته خبري اعلان ته ویل چې د دینی مدرسو د رجستر کولو فیصله حتمی ده او چې څوک هم په دینی وکی کوي د هغوی اندېښنې به ډېر زر ختم کړي شي.
یہ اٹل فیصلہ ہے، رجسٹریشن ہوگی، اس میں جو جمع
دیوئی دا حتمی پریکڑا دا چھ مدرسے بار رجسٹر کولے شی او چھ کومو مذہبی گندنو پی اندیخنی سرگندی کڑی دا حاغی دا ختمو اللہ پارا حسی روانی دی او ضرب دا غٹول پا متفقت ہوگا پا دی قانون عمل کئی
متفقات دا سے اس قانون پی عمل درابت
کرائے دا مدرسو دا رجسٹر کولو او قانون جوڑولو فیصلہ دا اگست پر یوشتما دا سندھ صوبے دا کابینی پا غنڈا کے ہم شویوا او دا زینی مذہبی سیاسی گندنو او په خصوصي توګه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلی لخوا په دې فیصله سخت نیوکې مخې ته راغلې وي او دای د مدرسو پر ضد د بهرنیو ملکونو ایجنډا بللې وه. په لوی اختر کې د سرمنو را جمع کول لپاره د تګلارې جوړولو په اړه مولا بخش چانډیو ویل چې کوم غیر سرکاري تنظیم یا سیاسي ګوند سرمنې را جمع کوي نو هغوی به اول د ډیپټي کمشنر نه اجازه اخلي او حکومت ته به دا ښایي چې دوی د سرمنو پیسې چرته خرج کوي. هغه زیاته کړه چې په کراچۍ ښار یا سند صوبه کې کوم د بل هیواد یا بلې صوبې خلک په وقتی توګه میشت دي دا هغوی به هم پورا معلومات راغونډولی شي. دیوائی دا پریکړه شوې چې څوک هم سرمنی را جمع کوي هغه به اول د ډیپټي کمشنر نه اجازت نامه اخلي او بیا به دغه مدرسې یا ادارې د دې مکمل تفصیل هم ورکوي چې دوی به دغه پیسې چرته خرج کوي. بل دا چې دلته یوازې د غیر هیواد خلک قرآنی نه کوي بلکې د پاکستان د بیلابیلو صوبو نه هم خلک راځي نو ځکه دا فیصله شوې چې څوک هم په وقتی توګه دلته میشت وي هغوی به خپل ټول معلومات ورکوي. د ذکر ده چې په سند صوبه کې د بنګالیانو او برما د خلکو په شمول د پاکستان د بیلابیلو صوبو خلک میشت دي چې پکې د سلویختو لکونه د زیاتو پښتنو دعوه هم کیږي او صوبایي حکومت په دې خبره زور ورکړی چې د دې ټولو معلومات به جمع کولی شي. په کراچۍ ښار او د سند صوبې په نور برخو کې د متحده قامی مومنټ د دفترونو ړنګولو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې مولا بخش چانډیو وویل چې چېرته هم کوم دفترونه په غیر قانوني توګه جوړ کړی شوي وي هغه به ورانولی شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوس د قبایلی سیمو ته د قبایلی سیمې کورمی په مدرسه کې د ممکنه زهرجن خوراک خوړلو لامل شاوخوا څلوېښت ماشومان زده کوونکي ناروغان شوي دي. دا پیش د زیارت په شپه د ابن مسعود په نامه د بادامي په یوې شخصي مدرسه کې شوې ده. په دې اړه نور حال طارق اورک زیرا کوي.
د مدرسې مشر او محتمې محمد مصطفی مشال رډیو ته ویل مدرسه کې د شپې ډوډۍ خوړل وروسته د څلوېښتو ماشومان زده کوونکو روغتیایي حالت سخت خراب شوی دی. د ده په خبره په سیمه کې له مختلفو کورونو څخه ډوډۍ درغونډول وروسته د مدرسې زده کوونکو ته ورکړل شوې وه.
هغه نه بعد بیسکل تلیفون ته واچول تلیفون لګ لګ وو خړه بس هغه نه بعد څو منټ بل بس هو ولتی او د مېری دار دغه شروع کړو سوای دي.
د ساده هډ کوارټر هسپتال روغتي چارواکي غریب ګل مشال لډیو ته وای چې سلويخ ماشومان په داسې حالت کې ورول شوې دي چې الټه او د سر باندې لګیدلی وو او وسې درملنه روانه ده. غریب ګل وای دغه ماشومان چې په ډوډۍ کې زهرجن شین خړلې دي د درې روغتي حالت خنه دي.
صحیح طریقې سره ټریټمنټ شروع دی او ډاکټر صاحب په خپل ټول سټاف را غوښتې دي ایمرجنسي نتیجه کړي دي ټوټل سي چوډي پې دي یا کوي چوډي پې نه دي یا ټولې را غوښتې دي ټولې را بسلې دي ته بهر.
د منځني کورمې په بادامه کې د ابن مسعود په نامه دغه مدرسه چې په زیاتره ماشومان زده کوونکي د پاړچم کني الشرزو مسوزو او زموشتي یو لویه او مشهوره مدرسه ګڼل کیږي. د منځني کورمې تحصیلدار امرس خان مشال لډیو ته ویل په مدرسه کې کومه ډوډۍ چې ماشومانو ته ورکړل شوې ده هغه یې ازموینې لپاره اخستې ده او زیاتوي چې پولیټیکل انتظامیه به د هغو کسانو پر ضد کاروایي کوي کومو چې په دې کې د غفلت نه کار اخستوي. واضح دی چې یوه اونۍ وړاندې هم د بره کورمې په پیوړ کې د ممکنه غیر معیاري پاپړو خوړلو له امله د یو شخصي سکول دېرش ماشومان زده کوونکي بې هوښه شوي وو. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
په قبایلي سیمو کې دوه نیم میاشتې وروسته هم د انټرنیټ 3G او 2G سرویس یا نظام نه دی بحال شوی. د دغه نظام د مندش له کبله د قبایلي سیمو زده کوونکي او د نوکری لټونکوونکي له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. نور حال د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترک زیرا کوي.
په باجوړ او خیبر ایجنسی کې 3G چې د انټرنیټ رفتار تیز دی کار کاوه، ولې په محمد او نورو سیمو کې 2G یا ای سرویس وو چې د سیمز د کونکو نه علاوه عمومي ولس به پر هم د خپل بهر هوادونو کې میشتو سره رابطه کولې. دا محمد ایجنسی یو ځوان چې د شپاړسم ټولګیز د کونکو دی فضل وحید نومیږي او وای چې د هغه زیاتره زده کړې د انټرنیټ لاره کېږي. هغه د خپل مضمون په انټرنیټ د سرچ یا لټون لپاره پیښور ته ځي.
موږ د یو ټاپک سرچ کول لپاره موږ پیښور ته کم سه کم موږ نه پیښور 32-35 کیلومتر فاصله کې دی یو طرفه. ولې موږ د بیسیک حقوق د ټول لپاره دی یوازې د بندیز د غسر په فاټه باندې ولګي په کار چې بیا په ټول پاکستان باندې ولګي.
د باجوړ ایجنسی په یو غیر سرکاري سکول کې پرنسپل په څوکۍ کارکونکو کې شیرالم همدرد وای چې په باجوړ کې کله 3G انټرنیټ سرویس شروع شو نو هغه ته ډیره ګټه ورکړې وه. د هغوی شاګردانو به زیاتره ساینسي مضمونونه په انټرنیټ کتل، ولې اوس هغوی د انټرنیټ لپاره د کوزه دیر سیمه ته مرګري ته ځي.
هغه 3G هم بندې ورسره د نت سرویسز دی هغه ټول بندې. زمونږ د واکدارانو دغه یو خاص دی چې د خوري د لپاره زمونږ د قبایلو سره دا ظلم بالکل مکوي، ځکه چې په ټول پاکستان کې دغه بحال دی او صرف او صرف په پاټا کې بحال نه دی.
او زیشان محمد وای چې هغه طالب پوره کړی دی او اوس غواړي چې نوکری وکړي، او نن سبا د نوکریو اشتهارونه د انټرنیټ للار خبرول شي. نو هغه یوازې د انټرنیټ لپاره 25 کیلومتره سفر کوي او پیښور او یا شو قدر تلار شي چې وخت هم زیات ولګي او خرڅ هم سیوا وشي.
بل جاب سرچ کول وی چې لکه زه جاب ګورم چې په کم کم ځای کې جاب راغلی دی، کم ویب سټ باندې راغلی دی، کم علاقه کې راغلی دی، زغې ته اپلای کول شم نشم کولای. دغه لپاره بیسیک نن سبا وخت کې نت استعمالوم. بل دا چې موږ د دې نه ډایرکټ کور نه اپلای نه شو کولای، هم بزی هغه بس 50-60 کیلومتر مزل به کې الته بدغه کې بل ځکه بشپ کې حساب هوټل کې شپه راځي دغه خرچ سیوا راځي. کله کې دلته آن شو نو هغه مسله موږ په 50-60 روپے حل کیږي.
د شنواز تر اگزی راپور مو اوریدي. وخت د غرمې 12 بجې شو. مجید بابر به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
تیرور د پاکستان او افغانستان د چارواکو ترمنځ د کامیاب مذاکراتو نه پس نن د چمن لاره د تګ راتګ لپاره پرانستل شو. دغه پول افغان لوري ته د احتجاج کوونکو لخوا د پاکستاني بیرغ د سوځولو نه پس تړل شوی و. تیرور د سند صوبایي حکومت ویان مولا بخشان دیو د وزیرالعلی مراد علي شاه په مشرۍ کې د اپیکس کمیټې د غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د دینی مدرسو د رجسټر کولو فیصله حتمی ده او چې څوک هم په دینی وکی کوي د هغوی اندېښنې به ډېر ژر ختم کړل شي. د پاکستان د داخلي وزارت وایي چې دوی د برتانیې نه د خود ساخته جلا وطن سیاستوال الطاف حسین پر ضد د کاروایي غوښتنه کړې ده چې تیرونه د هغه د اشتعالي تقریر له وجې په کراچۍ کې بلوي شوې وي. د لوګر والی وایي په سرخ ولسوالۍ برید د شپږو برید کوونکو په وجل کېدو پای ته رسېدلی دی. محمد حلیم فدایي مشال ریډیو ته وویل چې په دې حملې کې یوازې یو پولیس ټپي شوی او اوس مهال افغان ځواکونه د سیمې د تصفیې په پلان بوخت دي. د امریکا وزیر خارجه جان کیری په پاکستان غږ کړی چې د هغو مقامي سختدریدو ډلو ځالې دي له منځه یوسي چې په سیمه کې د امن بشپړېدو پر مخ کې خنډان دي. هند ته د خپلې دورې په دویمه ورځ ښاغلي کیری تیره ورځ زیاته کړه په نږدې څو میاشتو کې د پرمختګونو باوجود پاکستان له پکار دي چې په خپلو سرحدونو کې د پټو ترهګرو پر ضد سختې کاروایانې وکړي. د برازیل مشرانو جرګې ولسمشره دلاما روسیف له ولسمشرۍ لرې کړه. سینټ ولسمشره په مالی بجټ کې په لاسوهنه تورنه کړې ده. تېره ورځ یو شپې ته سینټرانو د روسیف د مؤاخذې په حق کې رای ورکړې خو شل تنو له دې دعوی مخالفت وکړو. نږدې نیمې پیړۍ وروسته له امریکا څخه لومړی تجارتي الوتکې سفر کیوبا ته سفر وکړ. جټ بلو 308 الوتکه پرون سهار له فلوریډا والوته او نږدې یو ساعت وروسته کیوبا ته ورسېده.
دا مهم خبرونه لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوریدئ چې مجید بابر وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنی د مشال رادیو خبريالي رفعت انجم د پاکستان د کورنی ورسپانو د اداري مهم ټکی راخستی دی. راځي چورته غوړسو.
جنگ رسپانه په خپل اداریه کې لیکي چې په سند کې د مقامي حکومتونو انتخاباتو نه میاشتې پس د کراچۍ سره سره د پوره صوبې بلدیاتي ادارو ټاکل شوي غړو د خپل عہدو حلف اخیستی. په کراچۍ کې د متحده قومي موومنټ نه ټاکل شوی او په جیل کې بندي د وسیم اختر په حلف اخیستو ټول ملک نظر وو. خدا خبره ډیره د اطمینان وړ ده چې هر څه په ډېر خوشحالۍ سره وشو. اداریه وایي چې منتخب شوی ښاروال په خپل خطاب کې کلو زړه مظاهره وکړه او د ښار ټول سیاسي ګوندونو ته د ښار د تعمیر او ترقۍ لپاره په ګډه سره د کار کولو بلنه ورکړه. د دې ویناوه چې مقامي نمائندو ته اته کال پس د ښار د مسلو حل کولو موقع ترلاسه شوی نو پکار ده چې خپل منځي اختلافات هیر کړي او د ملګرو ترقۍ لپاره په ګډه سره کار وکړي. اداریه لیکي چې د نړۍ په ترقی یافته ملکونو کې هم مقامي حکومتونه د اولس مسلې حل کولو کې خپل کردار لوبوي. خو د سن خلک تیرو اتو کالونو د دې څخه محروم دي، خو اوس کم از کم د صوبایي حکومت لخوا د صوبې او د دومره غټ خار مسلو حل کولو لپاره مقامي حکومتونو ته ډېر وسایل ورکول پکار دي. مشرق ورځپاڼه په خپل اداریه کې لیکي چې د پیښور سره د خیبر پختونخوا په سلیرش سرکاري کالجونو کې د استادانو حاضرۍ لپاره بایومیټرک نظام لګول شوی دی، کوم چې د استادانو د حاضرۍ یقیني ضمانت نه دی، خو بیا هم یو ښه کوشش دی چې د بهتره تمه ساتلی شي. ادارې لیکي چې په کالجونو کې د استادانو حاضرۍ یقیني کولو لپاره دا ګام ډېر ښه دی، خو مؤثره نتیجې به ترې ترلاسه کول ګران وي، ځکه چې دا تجربه په اسپتالونو کې لیدل شوې ده. شرط چې د بایومیټرک نظام نه پس هم د ډاکټرانو موجودګي ممکنه نه شوه. ادارې خره کې وایي چې حکومت ته د نورو ګامونو سره سره کالجونو کې معیاري تعلیم ورکول یقیني جوړولو لپاره داسې انعامونو یا خراج ورکولو سو بندوبست هم کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن افیرز مجله لیکي په پاکستان کې وسوال طالبان لشتمن خلکو په کروڑونو روپۍ غواړي او کڅوکې نور کوي، نو بیا یې وژني او یا تښتوي، چې په نتیجه کې دغه خلک هیواد پرېښودو ته مجبور سي. بلخوا د الجزیره ټلویزیون پر یو پاڼه خپور سوی یو رپورټ کې راغلی چې ترهګري په افغانستان کې زغم ته مات نه سي ورکولای. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي منور شاه درته وړاندې کوي.
فارن افیرز مجله لیکي په پاکستان کې طالبانو ګڼ شمېر شتمن خلک په دې هم اووجل چې دوی ته بتنه ورکوي. مجله د مثال په توګه د اسما په فرضي نامه د یوې کونډې ذکر کوي چې وسلوالو طالبانو یې خاوند وجلې وو. وسلوالو د اسما د خاوند نه د 2 کروڑ روپو غوښتنه کړې وه چې په انکار یې هغه وواجه. د دغه پیښې نه څو ورځې پس اسما ته وسلوالو ټلیفون وکړو چې که د خاوند د مړینې مراسم یې سرته رسېدلی وي، نو دوی ته دې د غوښتل شوي رقم انتظام وکړي، ګنې دا وار به ورله لور ووژني. نوموړی د دې نه پس خپل ورور او 3 کلنه لور له ځان سره کړل او یورپ ته لاړل. مجله لیکي اسما ورته د خپلو زخمونو نښې ښودلي چې د دې کور ته د ورتګ په وخت د طالبانو د وهلو له وجې جوړې شوې وې. نوموړی دا مهال په یونان کې د کډوالو په کیمپ کې ده، خو اوس هم ویریږي چې هسې نه طالبان ورپسې دغلته ورشي، نو ځکه خپل اصلي نوم هم په ډاګه کول نه غواړي. مجله لیکي په پاکستانی سیاست او هلته د انساني حقوقو په حالت غربي نړۍ زیاتره نه پوهیږي چې لوجې دوی د کډوالو د مشکلاتو اندازه نشي کولې، او دغه وجه ده چې زیاتره په یورپ کې د دې کډوالو د پناه اخیستلو درخواستونه رد کیږي. بلخوا الجزیره ټلویزیون په خپل ویب پاڼه خبره شوې یو مقاله کې لیکي د روان میاشتې په سلیریشته منیټه د کابل په امریکایي پوهنتون کې وجل شوی یو زده کوونکی جمشید ظفر د مرګ نه څو ورځې وړاندې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی وو چې مرګ یو حقیقت دی، خو د مرګ له ویرې ژوند پرېښودل نه دی پکار. نوموړی نو خبر چې دغه تریخ حقیقت ورته څومره نږدې ولاړ وو. دا مقاله وایي په یاد پوهنتون د برید نه پاس پکار دی چې په افغانستان کې خلک اوس د تعلیم، مدني ټولنو او آزادو رسنیو لپاره غږ پورته کړي، ځکه چې همدا د حالاتو تقاضا ده. هلته د کابل امریکایي پوهنتون د رسمي زده کړو نه علاوه د ټولنیزو او علمي غونډو لپاره یو پر امن او پر سکون ماحول لري چې زده کوونکي د خپل تعلیم نه پاس هم په عملی ژوند کې هیرول نه غواړي.
د مشال تر څنګ اوسه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل دی چې پاکستان دی د ترهګری د مخنیوي لپاره له نور هیوادونو سره ملګری سي. نو مړي دا څرګندونی د نه په ورځ په نوې دیلی کې کړي. د دې ترڅنګ د امریکا او هند ترمنځ یو دفاعي لوزنامه هم سوي ده. زموږ همکار ګولایاز د امریکا او هند ترمنځ د دفاعي لوزنامه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر تازه څرګندونو او پر سیمه د دې د اثرات په اړه له پاکستاني او هندي کارپوهانو سره خبرې کړي او دا راپور چمتو کړي چې تاسو په امر تر راګرځوم.
د امریکا د بارنو چارو وزیر په هند کې په داسې حال کې په یو خبری غونډه کې ویلي چې پاکستان باید حقانی شبکې او لشکری طیبه ډلو ته د پټیدو ځای ورنکړي چې یو ورځ وړاندې امریکا او هند دفاعي تړون لاسلیک کړی دی. په هغه دفاعي تړون کې د یو بل فوزی اډو کې د فوزی سامانونو مرمت او لتیر لپاره د لارې استعمال شامل دی. دا معاهده د اگست په 10مه نیټه شوی. بل ورځ یعنی د اگست په 11مه د امریکا د بارنو چارو وزیر د هند سفر کړی او خپل هندي سیال سوشما سوراج سره خبری غونډه کې ویل چې پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د نور هیوادونو ملګری شي. په نوې ډیلی کې خبریاله او د سیاسي چارو پوها سپیتا شرما وایي چې امریکا په هغه شدت سره پاکستان په اړه خبره نه کوي چې څرنګه یې هند کوي.
سوشما سوراج نے زور دے کر کہا
کی لگاتار پاکستان سنرکشن دیے ہوئے ہیں.
سشما سوراج ڈیر پر زور سره دا خبره کوله چې پاکستان په دوامدار توګه پټنځایونه ورکړی دي. لشکری طیبه، جیش محمد او داود ابراهیم پشان ترهګر ډلې بندول غواړي. هند ترغه پورې له پاکستان سره امن خبرو ته تیار نه دي تر سوچې ترهګری لمینځي او نسی. نو د دې په جواب کې د جان کیری خبرګون نرم او خاموش شو. او جان کیری دا ویل چې پټانکوټ او ممبئی کې شو بریدونو کې ککړو کسانو ته دې ضرور سزا ورکړل شي او په ترګرو کې د خ او بد پر اساس توپیر نشي کېدی. جان کیری په خپل وینا کې د پاکستان ستاینه کړې ده.
جان کیری کا ریسپانس تھوڑا میوٹڈ تھا، انہوں نے بلکہ پاکستان کی تعریف بھی.
سمیتا شرما ویل چې د امریکا د ریز ډیر زر بدلې دو والا نه دی، بلکې په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوها ریټایرډ بریګیډیر اسد منیر وای امریکا دا خبرې له پخوا راځي کوي.
کوس انډیا کې وي، هندستان کې وي، نو دا لګوتی هغه نه بدل خبره ده. خو تاسو به ویني ډیرو کالونو نه د انډیا او د امریکې پلو کې دوستی زیاتېږي او هر یو ملک غواړي چې رئیس سره ښه تعلقات وساتي. خو پاکستان مطلب دے چې بې خبرې باندې با خپې پاکستان حکومت.
په نیو ډیلی کې د امریکا د بارونو چارو وزیر دا هم ویلي وو چې په راتلونکي میاشت کې د ملګرو ملتونو د کلنې غونډو پر مهال د امریکا، هند او افغانستان درې اړخیزه خبرې ترې په دې معنی نه دي چې پاکستان یوازیتوب احساس کړي. خو د هند سیاسي چارو پوه اسمیتا شرما وایي چې پاکستان په سیمه ایز همکارۍ کې خندان راپورته کوي، ځکه یې په دې کې شامل کړي نه دي.
بلکې وو هم سارک کی بات کر رہے، اس میں موٹر وہیکلز اگریمنٹ ہو.
موږ د سارک خبره کوو یا د موټر وی یا د توانای دو خبرې کوو. په دې معاملو کې پاکستان په دې کې رکاوټونه جوړوي. د مثال په توګه د افغانستان ولسمشر د تنقیدونو باوجود د پاکستان خفیه ادارې سره یو مائده وکړه، خو نتیجې ټولو ته مخامخ دي. دا درې اړخیزه خبرې اترې پاکستان زورولې شي.
بیا د پاکستان د دفاعي چارو پوه اسد منیر دریز دري چې د دریو هیوادونو خبرو تعلق افغانستان سره دی، ځکه چې په هغه هیواد کې د امن لپاره هلې ځلې کامیابی په لور نه دی روانې. دا یو
ډیر غټه خبره ده او پاکستان مخکې دی کې بله دو نو دیم یې کیره دا د غچې ویګ نو سموج لږ غوندي دا بدل کو په پاکستان باندې لګوتی زور مول واچو چې به خپل کردار ادا کی او هغه ماته دا چې لګی نه چې موږ دومره وس کې دی یا موږ نو دا یو پاکستان د پاره ما خل د خارجي پالیسی کې دا دی دی ماتر خل دی او نقصان ورته شي.
بلخو د امریکا د بارونو چارو وزیر هله خودلی پاکستان به له دې څخه د یوازیتوب احساس ونکړي. د پاکستان لخوا تر وسه پوری په دې اړه دریز مخته نه دی راغلی.
زموږ غله مشال رادیو څخوري په نیویارک کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د هند او امریکا له مشرانو سره د سیمې پر وضعیت خبرې کوي. تمه ده چې دا درې اړخیزه غونډه د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر څنګ جوړ شي. د دې غونډې اعلان په نیوی ډیلی کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کړی دی. دا چې افغان چارواکي د دې غونډې په اړه څه نظر لري او څېړونکي په څه نظر ورته ګوري، احمد شیبر یې په اړه راپور راکوي.
ټاکل شوی دی چې په څو اونیو کې په نیویارک کې د افغانستان، هند او امریکا ترمنځ درې اړخیزه غونډه جوړ شي. د افغانستان د ولسمشر ویاند هارون چخنسوري ازادي راډیو ته د دې درې اړخیز غونډې په اړه وویل.
دا غونډه یو غیر معمول شی نه دی. د سرمنشي غونډه د ملل متحد په نیویارک کې نو هلته ټول مشران هم راځي، رئیس صاحب جمهور هم هلته اشتراک کوي. د دې ملل متحد په عمومي غونډه کې به په څنډه کې نورې غونډې نه چې په پلان کې ده چې یو درې اړخیزه غونډه د افغانستان او امریکا او هند په منځ کې وسی او بس پر مشترک همکاري او مبارزه د تروریزم او مشترک اقتصادي همکاري باندې بحث تر وکړي.
دوی اونۍ وروسته په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي غونډې ابتدایي ناستې پیل شي او دا غونډې څو ورځې دوام کوي چې په کې د نړۍ مشران خپلې ویناوي کوي. د کابل، نیوی ډیلی او واشنگتن ترمنځ د درې اړخیز غونډې اعلان لومړی ځل د هند سفر پر مهال د سیشن بي پورس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وکړ. که څه هم د وویل چې د دې غونډې هدف د پاکستان منځوي کول نه دي، خو یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې امریکا له تروریزم سره په جګړه کې د پاکستان پر نیت شکمنه ده. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د پاکستان او سیمې د سیاسي چارو کارپوه محمد تقی وایي
د پاکستان او د امریکا اړیکې چې کم تاوتریخوالی په دې سره موجوده وخت لري، دا یو کال یو نیمه دوه کاله مخکې داسې نه وو. او بل خصوص اوس د امریکایي یونیورسټي باندې چې کوم برید وشو په کابل کې، هغې سره خو نور هم په کې راغلی ده د امریکایي موقف کې، او باید چې دا کارونه مخکې کړی وای. خو بیا هم ډېر آیت درست آیت
څه باندې یو اونۍ مخکې په کابل کې پر امریکایي پوهنتون وسلوالو حمله وکړه چې پکې لږ تر لږه 10 ووژل شول او په لسګونو محصلان ټپیان شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیره ورځ د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره په نوې ډیلی کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه خبرې وکړې. له مخکېني پلان سره سم باید جان کیری نن له نوې ډیلی واشنگتن ته تللی وای، خو اسوسییټډ پریس اژانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مارک ټونر په وینا خبر ورکړ چې جان کیری به د جمعې یا هم شنبې تر ورځې په هند کې پاتې شي او بیا به چین ته ولاړ شي او د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو په غونډه کې به برخه واخلي.
دا مشال ریډیو دا.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د ازبکستان حکومت وايي ولسمشر اسلام کریموف ناروغ دی او بستر سوی دی. د کریموف سیاسي مخالفانو د هغه د مرګ اوازې خپرې کړې دي. عبد ولسمشر کریموف لور بیا وايي چې هله منه ده چې پلار به شي سي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څنګه راپور جوړ کړی چې احمد شیبر درته اوروي.
د ازبکستان د دولتي تلویزیون ویان دی د اسلام کریموف له لوري 13 ورځ د خپلواکۍ د ورځې پیغام ولوست. نن پنځمه ده چې حکومت اعلان کړی دی چې ولسمشر کریموف په روغتون کې بستر شوی دی او د هغه د مړینې اوازې هم خبرې شوې دي. دا خبرې هم کیږي چې څوک به د هغه پر ځای د منځنۍ آسیا د هیواد مشي کوي. د کریموف په وینا تیره ورځ په ملي تلویزیون کې د اتو بجو په خبرونو کې د خپلواکۍ پیغام ولوستل شو. دا معنا ورکوي چې دی لا هم واکمن دی. په پیغام کې د تیرو 15 کلونو په ترڅ کې په ازبکستان کې د اقتصادي پرمختګ ستاینه وشوه. دا پیغام څو ساعته وروسته تر دې خپور شو چې د کریموف کشیلور لولا کریموف تلایفا په ډله ییزو رسنیو کې ولیکل چې د دې اته اویا کلن پلار ژوندی دی او شبسی. تر دې مخکې لولا کریموف لیکلی وو چې پلار یې مغزي خوندریزي کړې ده. حکومت بیا د اگست په 28مه یوازې دا اعلان وکړ چې ولسمشر اسلام کریموف په روغتون کې بستر شو او د هغه درملنه وخت غواړي. ازبکستان په منځنۍ آسیا کې د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې تر ټولو ډیر نفوس لري. په دغه هیواد کې شاوخوا 9 میلیونه کسان ژوند کوي. دغه هیواد له افغانستان پرته د منځنۍ آسیا له ټولو څلورو نورو هیوادو سره پوله لري. د ازبکستان د حکومت مخالف سیاسي ویبپاڼو د دوشنبې په ورځ د کریموف د مړینې خبر ورکړ. خو روسیا شانسونو په تاشکند کې د یو شمیر سرچینو په وینا چې نوم یې نه دی اخیستی دا خبرونه رد کړل او وی ویل چې کریموف ژوندی دی. تیره ورځ د روسي رسنیو په وینا د ازبکستان صدر اعظم او د پارلمان غړیو د خپلواکۍ پر څلی په تاشکند کې د ګلونو ګړې کې شوې. د لتیرو 15 کلونو راهیسې چې کریموف د ازبکستان ولسمشر دی لومړی ځل دی چې بل څوک دا کار کوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. د پاکستان په بیلابیل برخو کې مېشت مازور افغان کډوال وایي چې په افغانستان کې نه خپل کورونه لري او نه د څه ډول کار کولو جوګه دي. نه خپل هیواد ته د بیا سندو پر وخت ملګري ملتونه او افغان حکومت مرسته ورسره وکړي. د ملګري ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار له پاکستان په خپل خوښه سندونکو هر راجستر افغان کډوال ته پر 350 ډالر سربیره له 150 تر 70 ډالر د سفر خرڅ لپاره ورکوي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال احمد الله را کوي.
په پیښور کې یو افغان کډوال جانداد خان مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت د داوو باوجود پولیس یې هر ورځ زوروي. نو دوی او نور خپل خپلوانو یې افغانستان ته د تللو فیصله کړې ده، خو د مازورتیا له وجې د ډیرو ستونزو سره مخ دی. نوموړی وایي چې د یو این ایچ سی آر په پیښور دفتر کې نه خو د مازورانو لپاره څه انتظام شوی او نه یې د دوی لپاره څه جدا پیکیج اعلان کړی. نو د یادې ادارې نه غوښتنه کوو چې دوی لپاره د مراعات اعلان کړي.
بل ایشار د خانه مونږ ته 400 ډالر راټول کی. نور څه پیکیج نشته دی چې یا مثلا مونږ ته کور جوړ کی یا مونږ ته کاروبار برابر کی. بل رالو دلته غټ مشکلات د ویسیار دفتر کې 15 ورځې انتظار وباسو چې څوک پورې نمبر راشي. دا یو غټ مشکل دی چې موږ څوک پورې ویسیار داسې یو کم دغه مونږ ته نه دی راکړی چې سانتیا جوړه کی چې کوم سړی روغ یا را خوځا دی هم خنه خپل سامان ترک ته وخیږي. هلته یو مزدوري یو دی ځنه برابر مونږ د مزدور اتحاد ویسیار نه د خاص کو چې مونږ مزدور مختلف
دغه اعلان کې چې افغانستان اقتصادي مشکل سره مخ نشو. د جانداد خان سره سره په مختلفو کمپونو کې میشت یو شمیر نور مازور کډوال هم دا غوښتنه کوي چې ورسره د مرستې زیاتې کړي شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر د روان کال جولای میاشت څخه د پاکستان نه په خپل خوخه ستنیدونکو هر راجستر افغان کډوال ته د 350 ډالرو نه علاوه د سفر خرچ په توګه د 150 تر 70 ډالر هم ورکوي. د یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ویان د دنیا اسلم خان د مازورانو د غختنو په حق لوای چې ادارې هر راجستر افغان کډوال که هغه روغ وي او که مازوره سره یو شان نقد مرسته کوي او په داسې څه پالیسۍ غور هم نه دی کړی شوی چې تر لاندې یې اداره د مازورانو سره کومک زیات کړي.
د افغانستان د حکومت د خوا سره یو سولوشن سټراتیجي فور افغان ریفیوجیز 2012 کال کې جنیوا کې انډور شوی و. د هغه سټراتیجي مطابق هغه شارونه یا صوبې د افغانستان د چکم کې د امنیت مشکل نه دی، د افغانستان حکومت به د پرته تلونکو والا افغانانو سره مرسته کوي چې سونه کولای شي. نو د افغانستان حکومت لپاره دونه اسانه نه دی چې اندرونی طور هم خلک بے کور دي او بیا چې په ایران یا پاکستان کې کم خلک میشت دي هغه هم ورسي. نو په دې پکار ده چې دا د واپسي پروسیجر ستې دا ګریجولي چې په افغانستان حکومت باندې زیات بوج نه وي او دا خلک هم چې ولاړ سي خپل ژوندونه د نوي سره سره شروع کړي.
د یو ان ایچ سی آر د وینا تر مخه چې په پاکستان کې دا مهال تر 15 لک زیات راجستر او قریبا هم دومره غیر راجستر کډوال ژوند کوي. پاکستان حکومت په جون میاشت کې د راجستر افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د روان کال تر دسمبر میاشتې پورې غځولې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د جرمن واچ د ګلوبل کلایمکس ریسک انډیکس یا د ماحولیاتي بدلون له خطر سره د مخامخ هیوادونو په فهرست کې پاکستان په 5 نمبر دی. خو په پېښور کې د ماحولیاتي بدلون پوهان وایي چې د جغرافیایي موقعیت له وجې په پاکستان کې د ماحولیاتي بدلون خطر تر ټولو زیات خیبر پښتونخوا ته دی. په دې اړه له پېښور د مشال راډیو خبریال ځلاند یوسفزی راپور کوي.
د پېښور پوهنتون د ماحولیاتو د څانګې پخوانی مشر پروفیسر شفیق الرحمن وایي چې د ماحولیاتي بدلون له وجې په غرونو د وورو اوبو کېدو، بارانونو او طوفانونو له وجې تر ټولو زیات مالی او ځاني زیان خیبر پښتونخوا ته رسېدلی دی او په خاصه توګه خیبر پښتونخوا کې تر ټولو زیات خطر سره مخ د چترال ضلع ده.
چترال کې ځینې علاقې دي هغې نه خلکو کډې وکړې، پوره ځای کلی خالی شو. لکه چې پرله پسې په 2010 کې، په 2011 کې، په 2012 کې، په 2013 کې پرله پسې په هغې باندې سیلابونه او لینډ سلایډنګ را روانو، تاسو وکتو بلا ځایونو کې نو هغې نه خلکو کډې وکړې. دا یو ډېره غیر معمولی خبره ده چې د موسمیاتي تبدیلو د لاسه خلک خپل کلی کور پرېږدي او بل ځای ته شفټ شي چې په زراعت کې موږ ته نقصان را رسي. زمونږ د اوبو ریسورسز دي، هغه خپلې حصې اوبه تر ننه پورې په کې پی کې پوره نه دي استعمال کړي، نه شو کولی موږ نه ضایع شي. اکثر
د پېښور د کرکلي د پوهنتون پروفیسر انعام الله وایي چې د صنعت او د ګاډو د سیوا کېدو او د ځنګلو د کمیدو له وجې د نړۍ درجه حرارت یا د تودوخې د لوړېدو له امله ماحولیاتي بدلون روان دی چې نیغ په نیغه بد اغېز یې په فصلونو او میوو هم دی.
د یوسف فصلونو کزه تاسو مثال په تور باندې ذکر وکم او د دې پیښور د علاقې ذکر ته وکم، یا د صرف پیښور نه، پیښور مردان چار صدا نوخا د جکم نږدې نږدې ډیسټریکټ جکم د جمع وادي پیښور وو. په دغه کې نو په دې کې په آینده 40-50 سال کې بیا ته د غنمو نه هغه پیداوار نشي اغسته کم چې تنه تو سخلې، او د جوار نه ته په آینده او یا اتیا کال کې هغه پیداوار نشي اغسته کم چې تنه تو سخلې. نو چې دا دواړه فصلونه ستا ته نقصان ورسي ان خو خلک ډوډۍ پورې حیران شو کنه.
مرکزی حکومت په 2012 کې د ماحولیاتي بدلون سره د مبارزې لپاره پالیسی وضع کړې ده، خو د پروفیسر شفیق الرحمن په وینا د 13 ترمیم وروسته باید چې د خیبر پښتونخوا حکومت هم د ماحولیاتي بدلون سره د تړلې ټولو څانګو لپاره نوي قانون سازي وکړي او بیا پرې عمل وکړي.
د خیبر پښتونخوا خپل پالیسی لا تر اوسه پورې نه راغلې. ما اورېدلې چې کار پکېږي سموده کې برخ کارش، خو نور چې کوم اکټس دي یا پالیسۍ دي لکه فارسٹ پالیسی دا، ٹرانسپورٹ پالیسی دا، انرجی پالیسی دا، اریگیشن دا، هغه سیزونه دي چې دا ټول د کلائمیټ چینج سره تړلي. نو هغه باندې یو جامع کار پکار دا شوشي.
خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت 13 کال د بلین ټری سونامی په نوم د 1 ارب ونو کرلو منصوبه پیل کړې ده. د ماحولیاتي بدلون پوهان په دې نظر دي چې د ونو او ځنګلو سیوا کېدو سره به د ماحولیاتي بدلون په بد اغیز کې تر څه کچا کمی راشي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوس هم ځو د چارسدې پر لور. په چارسدا کې د سوات سند پر غاړه دلدار غړی کلی کې د رانجو خرڅول د څمدې راهیسې تړل سوی دی. رانجو خرڅونکي وایي دوی مخکې له پېښور یا لاهور رانجه اخیستل او بیا به په لاسونو یا ماشینونو کې ټکول او بازارونو ته د خرڅول لپاره وړل، خو د دوی په وینا اوس له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. شنواز ترکزی په دې اړه راپور کوي.
د دلدار غړې د نوم سره د دغه سیمې رانجه لیوي مودي راهسي تړلې شوی. دلدار غړې په 400 کې د سواد د سین په غاړه آباد کړي دي چې د رانجو خرڅون کشمیر په کې د ځای ولس پوینه ل 200 زیات دي. ولسوای چې هغه د مصر نه پاکستان ته راوړون کې د رانجو کانی پیښور او یا لاهور کې واخلي او په خپل لاسونو او یا په ماشينونو یې مایده کړي او بیا یا خو بازارونو او کلو ته د خرڅ لپاره وړي او یا د نورو سیمو رانجه خرڅون کې راځي او د هغه نه په بیا واخلي.
زما حمزه لاده زمون کاروبار دی دا خو یار جی لکه دې کې اوس قسمونه دي کنه لکه مونږ اوس د اوس روړو په 400 روپے نه دا مونږ بیا په دې ماشين باندې وړوکو او دلته دې کسانو د ورکو دوی ران وړي بیا لکه تکلیف خو د بجلی راتوم هم ډیر زیات تکلیف دی ځکه چې دا خو په جنریټر هم نه چلیږي.
د دغه سیمو اوسیدونکو ته د نورو خاورونو یا بهر هیوادونو کې میشت پښتانه هم د دلدار غړې د رانجو فرمایش کوي. یو سپینګری وای چې د دلدار غړې رانجه ز کډیر مشهور دي چې د دې سیمې د رانجو کاروباریان پر رانجو جوړولو کې ډیر تکړه دي کانی خمایده کوي او بلدا چې ګران بیا کانی هم راوړي.
زما تاجدار خان نامه ما خپل د بدر شکایت وبې کې تیر کړو چې لکه اکثر لمغه مرګور بلته یې زموږ له کل رانجه راوړي د دلدار غړې رانجه بل زین هغه اغه توروای ته لور دسته کې نزي بل چې تا بل ځکه موږ رانجه واخلو او دا موږ نه استعمالو خپل نه استعمالو ولې چې هغه غوغه ستورو کې موږ واچو نه هغه دغه پکې دا پرداسي لکه ته به کوشش کوي پکې واچولې.
یو بل سپینګری وای چې په دې کلی کې د رانجو کاروبار د تیر یو نیم مسلو کارو نه زیات وړاندې شروع شوو ولې دا سات د بجلی د نشوالې لوجه د رانجو کار هم ډیر کمزورې شوی دی.
زما منتدی شان هم دی د دلدار غړې اوسیدونکي هم نه د دلدار غړې خلک هم خو خلک دی او رانجیم مشهور دی دا په دې وجه باندې مشهور یو دوی نکته دوا شي وو ځان سره لس لکه روپیا وای او بازار په ونه ګور ځان سره سیر رانجو وای سل کلی و په ګور سل خار په ګور
او په دلدار غړې کې رانجه خود سیمه ولس جوړوي ولې راجړو می یاد رانجو کڅوړي او یاد لرګي او د شیشي واړه بوتلونه له بهر راوړي او دغه رانجه خرڅون کې دنداسي او غومنځ هم د خپل روزګار برخه غني. شانواز ترکزی مشال ریډیو شوقدر.
دا مشال ریډیو ده
زموږ غل مشال ریډیو څخه اوري. د پښتو ژبې وتلی شاعر پروفیسر رحمت الله درد 13 ورځ له اوږدې ناروغي وروسته د 28 کلونو په عمر په حق ورسېدی. د رحمت الله درد مړینې په خیبر پښتونخوا سربیره په افغانستان او ټول نړۍ کې پښتانه لیکوال او شاعران دردولې دي. په جلال آباد کې زموږ خبريال باز محمد عابد دروازه درد پر مړینې له څو تنو سره خبرې کړي او دا غو ریپورت چمتو کړي دي چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
د ارواخات پروفیسر رحمت الله درد د مړینې غږ په لږه شیبه کې د ځنګله د اور په سیر په ټولنیز رسنۍ فیسبوک خور شو او د علم او ادب سره تړلي پښتانه د ویر په ټغر کېنول. ارواخات درد د شلمې او یوویشتمې پیړۍ په غزلبولو شاعرانو کې یو وتلی نومو. د نوموړي د غزل فاړه د کابل پوهنتون استاد او په ټولنیزو او علمي چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار لال پاچا ازمون وایي لیکوال او کرکتون کې ډاکټر نور اللبیب نثار ارواخات درد د هندي سبک د شاعرانو له جملې څخه وګاڼه.
شاعرانو زمانی له وروسته هم د نوښت راکې په هغه مدایانو کې یو پروفیسر رحمت الله درد هم دی. زیاتره له دې د غزل کې په شاعرۍ کې چې کومو طریقو نه یې استفاده کړې هغه زیاتره د هغه شاعرانو ته ورته دي کوم چې په تېره زمانه کې ورته د هندي سبک شاعري ویل کېدله. نو یعنې کله چې پښتو غزل باندې بحث کېږي په معاصر غزل باندې
وتلی شاعر پیر محمد کاروان وایي چې که د پښتو غزل انتخاب راټولېږي نو درد هم پکې شمیرلی شو.
نخبام د پښتو د غزل هغه شاهکار غزلونه سره راټول کړي د درد شاعري به هم په هغه شاهکار غزلونه کې راځي.
لیکوال او نقاد راحت ګل زیرمل چې د ارواخات درد شاعري لوستي د هغه د غزل سو نمونی راتوي.
درد سب چې کله د پښتون ولس رواني غمیزي په سره خسته دی او دغه ولس د پاره د درد چیغي کړي دي نو بیا ته هغه چې داسې شیر شوی دی چې د پښتنو ځمکه خو دومره بې امانه نه وه، ورځ په انګار تېروو، شپه په میګتون ملګرو، ستم خدا دی چې په داسې دښمن واوړېدلو چې نه رواج منی په ځان او نه قانون ملګرو. بیا چې کله رومانټیک موډ کې شاعري کوي نو د ده شاعري بیا هم ځانګړې ده. دی وایي چې زړه کې محبت او سپینه خوله کې اور، کاڼي کې اوبه او په اوبه کې اور، دا خو تا په سرو لپو اوبه څښلې، ما وی څنګه بل شو په ویاله کې اور.
پروفیسر رحمت الله درد د خپل ژوند په اوږدو کې پریمانه شاعري کړي چې وخت په وخت یې په بیلابیلو نومونو د غزلو کتابونه چاپ شوي، لکه غزل درد، منتخب درد، وفا، نون نه تر نون، هغه سترګې چې غړېږي، او ویل سړی چې دغه ټولې مجموعې په دې وروستیو کې د درد کلیات په نوم راټولې شوي دي. ارواښاد پروفیسر رحمت الله درد په 1940 میلادي کال د دسمبر په 14 نیټه د خیبر پښتونخوا په لکی مروت مستیخیلو سیمه کې زیږیدلی و، او په 2016 کال د اګست په 1 نیټه د 20 کلونو په عمر عمر او خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوی رنگ ورکړی.
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او اوسنی سندرې او د هغو په اړه لنډ معلومات د مشال راډیو په خپرونه سندرې جادوګرې کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پېښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو، او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.